کریم شهوردون کو دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. ز شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه ساعت خبرونه کیر کلی و. ما د خبرونه په دومبه برخه کې د پاکستان او سیمه نه په مهمو موضوعاتو راپورونه ته وړاندې کوو. په دویمه برخه کې به د مشال درنا لاندې بحث اوري. پر دې چې دومبه د سیمه نړۍ د چارو نه ځان خبر کو او د ګلیاز نه د دې خبرونه
په چمن کې تاجرانو د پاسپورت شرط لازمي کولو پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی. پاکستان د افغان کډوالو ستنولو لپاره په اټک کې موقتی کیمپ جوړ کړی دی او د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په سمدستي توګه د مرستو غوښتنه کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت نن پر 15 ورځ هم روان دي. د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو د پرلت د اکتوبر پر 28 پیل کړي غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دي د پخوا پشان پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکری د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په چمن کې د لغړی یا پنډیالو اتحاد مشر غوث الله نن مشال ویل چې د پاسپورت او ویزې په لازمي کېدو سره به د سیمې زرګونه کسان بیروزګاره شي. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر اچکزی پرون مشال ویل چې د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورت او د ویزو شرط ایښی دی. دا تر هغه سوده چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په ګډون ټولو بے اسناد بهرنی وګړو ته د نومبر ته لومړی نیټې پورې وخت ورکړی چې له هغه هیواد وځي. حکومت ویلي تر هغه وروسته به له افغانستان سره تګ راتګ یوازې پر پاسپورت او ویزه کوي. د پښتون چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټک کې یو موقتی کیمپ جوړ کړی دی. پرون د راولپنډي د کمشنر لیاقت علي چټا په مشرۍ شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا پر پوله دغه کیمپ کې به افغانان خپل هیواد ته تر لیږل وړاندې ساتل کیږي. حکومتي چارواکي وایي د راولپنډي ډیویژن په شپږو ضلعو راولپنډي اټک چکوال جهلم مري او تالاګنګ کې شاوخوا څلوري زره بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي. تر دې وړاندې د پېښور ډیویژن کمشنر هم د نار رجسټر افغان کډوالو لپاره د ارزي یا موقتی کیمپونو جوړولو امر کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستان د لکونو افغانانو د ایستلو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې ده. ریچارډ بیننټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال زیاته کړه له ګڼو هغو افغانانو سره له نږدې خبرې کړي چې د زورونو ناقانونه نیونو او زور زیاتی څخه شکایتونه لري. په کورما قبایلي ضلع کې د شیا او سنی مشرانو ترمنځ پرون په سیمه کې د امنیت بحالولو د نیول شوو کسانو د خوشي کولو او په ټولنیزو رسنیو د نفرت د خپرولو مخنیوي لپاره جرګه شوې. د پاره چنار یو ځای مشر جلال حسین بنګش نن مشال ویل چې د اکتوبر په 14 سنی او شیا مشرانو په خپلو کې خبرې وکړې او د مناسته په بالشخیلو کې وشوه چې پکې حکومتي چارواکي هم شامل ول. د زیاته کړه چې جرګې ته درې نیول شوي کسان هم سپارل شوي دي.
او سرا دا خبره وشوه ته کومه کې پیدا را موږ پر ضرورت مو باغ می خپل مانځو کې کینو یو بل وورو کومه سایل دی هغه ایڈریس کو هغه حال کو.
په کورم کې د ګل پورس په خیرالدین کلی کې د دوه کسانو د وشتلو تر پیښې روسو شیا او سنی ډلو پر یو بل بریدونه پیل کړي بل چې پکې مرګ ژوبلې دا وړیدو ترڅنګ ځینې کسان یې هم نیولي وو. قسم د نه پوره د جرګې روسو تمه و چې حالات وادي شي خو په سیمه کې د انټرنیټ سہولت معطل دی او تګ راتګ لارې هم تړل شوې دي. مشال رادیو د کوزی کورمې مرستیال کمشنر محمد انان سره په دې لړ کې رابطه وکړه خو نو موړي ځواب ورنکړ. په خیبر قبایلی ضلع کې نن په یو امنیتي پوستي ځانمرګ برید کې درې سرتیري ژوبل شوي دي. په سیمه کې د اف سي ځواک یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط نن مشال ویل چې په تیرا اکاخیل سروزی کې یو امنیتي پوستي باندې یو ګاډي په واسطه ځانمرګ برید شوی. چارواکي زیاته کړه چې په واسطه د معمول تلاشۍ عمل روانو چې دا پیخه رامسته شوه. د پیخې روسو امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي او پلټنې روانې دي. د پیخې ذمہواري چا نه ده منلې. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې خبرداري ورکړي کده تیرو ترسیل زر تر زره ور ونرسي نو په غزا کې به مرستندوی عملیات ودروي. دا په داسې حال کې چې حماس ډلې د برید روسو لتیری دوه ونې ورایسي اسرایلو په غزا هوایي بمباري یا بریدونو ته دوام ورکړي او غزې ته تلونکي لارې هم تړلې دي. دا خبرداري په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په غزا کې روغتونونه د وسایلو کمیدو له وجې د زخمیانو درملنې کې مشکلاتو سره مخامخ دي. د حماس تر واک لاندې سیمه کې روغتیایي چارواکو ویل د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی ځکه چې اسرایلي جنگي الوتکو د اکتوبر پر 15 د شپې په دې سیمه بمباري ته دوام ورکړ. او رسته خبر د کرکټ ورکو په هند کې د 50 اورا یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام سیالو کې استرالیا او نیدرلند ترمنس لوبه روانه ده. استرالیا ټاس وګټلو او د بیټنګ پریکړه وکړه. استرالیا تر اوسه پورې په 2.4 اورونو کې د دوه لوبغاړو په سزوېدو 212 منډې جوړې کړې دي. تر دې وړاندې پرون جنوبي افریقا بنگلاديش ته په 109 منډو ماتې ورکړه. سبا انګلند او سریلانکا یو بل ته مخامخ کیږي. دا د مشالو خبرونه.
خبرونه مو ورته چې کولای د توړانې کول له زمګړو به موضوع ته د بلوچستان په چمن خار کې د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو د پاکستان د حکومت لخوا د پاسپورت او ویزې لازم کېدو پر ضد پرلته نن په 15 ورځ هم دوام ورکړی دی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې دا پریکړه د بدمنه د مخنیوي لپاره کړې ده. په دغه اړه له چمنه زمونږ همکار سمد شبنم نور معلومات راکړي.
له تیر 15 ورځو څخه دغه احتجاج روان دی، د پرلت روان دی. نو زم په دې پرلت کې هم دلته لساره چې زه کم سیاسي ګوندونه چې دي یا کم واړه کاروباریان چې دي یا د نور غټ کاروباریان چې دي کم چې په پرلت کې ناست دي، نو د هغوی ویناوې هم اورم او له هغوی سره مجلسونه کوم. کم چې حکومت وایي چې پر دې را روان یو نومبر څخه به پر پاسپورټ باندې دلته تګ راتګ کېږي. نو دوی په وینا کې مو ویل او زما سره چې کله د دې مجلسونه کېږي نو دوی هم دا وایي چې دا د حکومت دا پریکړه موږ ته هیڅ کله هم منظور نه ده. موږ ځان وژنو، هر څه کوو، نو دا منظور نه ده چې موږ پر پاسپورت باندې تګ راتګ وکړو. ځکه خو دوی وایي چې زموږ 90% کاروبار د پولي هغه غاړې ته منډې دي، دکانونه دي. نو موږ هر ورځ له 1500 څخه تر 5000 پورې کسان چې دي سهار مهال دو هغه غاړې ته، د افغانستان غاړې ته، او مازیګر بیرته دې غاړې ته راځو. په دې کې د افغان وګړي هم دي. نو موږ به څرنګه کولای شو دا خو زموږ کاروبار ورسره بندېږي که موږ پر پاسپورټ باندې ځو راځو.
دیکھیے پختنه یو دا جوړیږي چې پرون زمون سره د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اچکزي صاحب دا خبره کړې وه چې موږ دې سره رابطه کیو، مذاکرات به سره کوو، خبرې به سره کوو چې دا معامله هواره شي. د حکومت لخوا تر اوسه د دې سره سره رابطه یا د دې چې کومې غوښتنې دي غیر اوریدلې دي کنه؟
بله، د سهار ما ته اطلاع وسوه چې کوم جان اڅکزی چې دی هغه به راځي چمن ته او بیا به د پرلتوالو سره خبرې کوي. خو دته چې زموږ د کوم پرلتوال سره خبرې وسوې نو هغه وایي چې مخکې زموږ داسې ضلع انتظامیه سره خبرې شوي دي، خو هغه خپل شرط پر موږ باندې تپي چې هغه موږ نه منو. اوس اطلاع تاسې دي چې جان اڅکزی چمن ته راورسېدی، نو کوم ضلع چرمین چې دی نو د هغه ناسته ورسره شروع ده دا وخت په ډي سي افس کې.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زبوک پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لپاره د نگران حکومت لخوا په ټاکل شوې موده کې شپږ ورځې پاتې دي، پولیسو دغه هیواد د نورو سیمو په شان په اسلام آباد او راولپنډی کې هم د ناقانونه افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او یو شمېر یې نیولې دي. بلخوا حکومت په اسلام آباد کې یو غیر دولتي تنظیم ته هم اجازه ورنه کړه چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه غونډه جوړه کړي. په عین حال کې د راولپنډی انتظامی چارواکو پاټک کې یو موقتی کیمپ جوړ کړی دی چې افغانستان ته بیرته تر لیږلو وړاندې با کډوال هلته ساتي. له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک نور معلومات راکړي.
په 3 اکتوبر د پنډی کمشنر لیاقت علی چټا په مشرۍ کې د انتظامی افسرانو یوه غونډه وشوه چې د افغانانو بیرته لیږلو لپاره تیاری جایزه یې واخیسته. د غونډې نه پسته کمشنر لخوا رسرۍ ته لیږل شوي بیان کې وویل شول چې په اټک کې نوی جوړ شوی پیر مهر علی شاه زرعي پوهنتون به د افغانانو د کیمپ په توګه کارول کیږي. د وویل چې پوهنتون 100 کوټې لري او خلک پکې زیاده شي. نا قانونه کډوالو ته د ورکړل شوې مودې په اړه په اسلام آباد کې اوسېدونکي افغان ژورنالیسټ نازیه حافظ مشال رادیو ته وویل
په دغه ناقانونه کډوالو کې هغه امنیتي سرتیری د افغانستان هم شامل دی چې د هغوی ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ و. د یاد دې تر څنګ د ښځو د حقونو فعالانې دي، خبریالانې دي، همدا اوس زه خپله له خپلې کورنۍ سره دلته پاکستان کې اوسېږم، راغلی یم، ولې بې سرنوشته پاتې یم. په دې باندې اندېښنه لرم چې واقعا 4-5 ورځې وروسته چې د دوی دغه د ټاکلي وخت موده پای ته رسېږي، زما سرنوشت یا زما حالت به څه وي؟ او له دې سره لسګونه او سلګونه نورې کورنۍ او فعالانې دي چې له ورته ستونزو تشویشونو سره مخامخ دي.
د افسرانو غونډې ته د وینا په وخت کمشنر وویل چې باید د هرې ځلې انتظامیه د ناقانونو کډوالو د راغونډولو لپاره یو ځای مقرر کړي. د وویل چې په پنډۍ کې د روات هسپتال چې 200 کټونو لري به هم د کیمپ په توګه استعمالیږي. د وویل چې په دې کیمپونو کې باید د کډوالو لپاره د خوراک ساک او له هغه ځایه دوی تورخم ته رسولو لپاره د ګاډو بندوبست په وخت وشي. بلخ دوی ته ورکړل شوې مودې د پوره کېدو نه وړاندې د ناقانونو افغان کډوالو خلاف په پنډۍ او اسلام آباد کې د پولیس عملیات هم چټک شوي دي. په 23 اکتوبر په پنډۍ کې پولیس 28 افغانان ونیول. پولیسو د افغانانو په یو لینګویج سنټر هم چپه ووهله او استادان یې ونیول. په لینګویج سنټر د چپه وهونکو پولیس مشر هلته د موجودو خلکو د پوښتنو په ځواب کې وویل موږ دا کسان د پیرودای تڼۍ SHO ته ورولو، دا قانوني پروسیجر دی. هلته به دوی اسناد معاینه کیږي. که په دوی کې څوک ناقانونه وي نو قانوني چلند به ورسره کیږي، او که څوک اسناد ولري نو هغه به بیرته راشي. په اسلام آباد او پنډۍ کې اوسیدونکي ډېر افغانان وایي چې دوی د پولیس د ویرې نه بهر وتلو نه ډډه کوي. په اسلام آباد کې د بکوره شو افغان ژورنالیستانو اتحادیې ویان حشمت وجدنی په دې اړه مشال ډیو ته وویل
په ډېر حالات ډېر هغه افغانان هم نیول سوي دي چې هغوی سره قانوني اسناد هم شته. د افغانانو احساس او حالت دا ده چې ډېر افغانان چې هغوی د ورځې کاروبارونه کول او د شپې هغوی باندې ډوډۍ او ځینې شیان اخیسته، متاسفانه د پاکستان د دې پریکړې نه وروسته دوی کاروبارونه تړل سوي دي او دوی د خپل کورونو کې د یو زنداني په توګه اوسي.
په اسلام آباد کې په 23 اکتوبر یو غیر دولتي تنظیم بلیک هول په خپل تلار کې د افغانانو د وستلو په اړه د یوې غونډې تابعیا کړې وه. پریکړه شوې وه چې په غونډه کې به پښتون کمپرس سیاستدان او د پاکستان د بشري حقونو کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک، د خیبر ټي وي ګروپ ایډیټر حسن خان او افغان کډوال حاجي رضا محمد د افغانانو د وستلو په اړه بحث کوي، خو پولیس دوی ته د غونډې کولو اجازه ور نه کړه. په دې اړه افراسیاب خټک په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي: نن ماښام د اسلام آباد پولیسو زه او د مدني ټولنې نور غړي د حکومت لخوا د افغان کډوالو د جبري وستلو په مسلې خبرو کولو ته پرې نه خو، او د غونډې تلارې 2 ساعته په محاصره کې وساتلو. زه د افغان کډوالو په ضد د حکومت ظلم او جبر غندنه کوم. همدغه د جنرالانو غلطه افغان پالیسي ده. په اسلام آباد او پنډۍ کې د افغانانو د نیولو او ځورولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د SP آپریشن پروټوکول افسر جمشید خان مشال رډیو ته وویل:
په ښار کې د امن برقرار ساتلو دپاره موږ د مشکوک خلکو نه مختلف سوال جواب سر کوو. په ناکا یا په کومنګ آپریشن کې د افغانانو رونو سره د سوال جواب یا د هغوی ودرول هم د دغې لړۍ یو کړۍ ده. صرف حکومت او د پولیس له طرف نه دیو ته دا هدایت دي چې ځان سره هر وخت پاکستان حکومت لخوا جاری شوي کاغذات ساتئ چې د کوم نه ستاسو موجودګي په پاکستان کې قانوني ګرځولې کیږي او ستاسو شناخت کولو کې اساني وي.
د حکومت د اعداد شمار تر مخه د پنډۍ ډیویژن په شپږو ضلعو، یعنی پنډۍ، اټک، جیلم، چکوال، مري او تلګنګ کې لږ ډېر 43 ناقانونه افغان کډوال اوسیږي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
په پیښور کې افغان هنرمندانو د دوو مدني ټولنو، هنري ټولنې او مفکورې په مرسته په پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړې ده. د اکتوبر په 23 په جمع کړې دي درخواست کې غوښتنه شوې چې افغان هنرمندان دي له پاکستانه په زور نه ایستل کیږي، ځکه چې په افغانستان کې د غي ژوند ته خطر ورپېښ دي. د هنري ټولنې او مفکورې مشران وایي چې د پاکستان حکومت دي د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د اوسېدو یو پالیسي جوړه کړي. په دغه اړه نور حال له پېښوره عظمت اشاره کوي.
د افغان کډوالو وکیل ممتاز خان مشال ریډیو ته ویل چې درخواست کې له عدالته غوښتنه کړې چې افغان هنرمندان د یون ایچ سی آر سره رجسټرډ دي، نو په هغه اسناد باندې دوی ته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي.
حکومت پاکستان به ست فریق چې کومې معاهده د یون ایچ سی آر سره سائن کړې دي، پای کې شرایط دی چې تاسو به څوک هم افغان کډوال په زور باندې خپل وطن ته نشي لګولی، د هغې د مرضیو خلاف نشي لګولی کېږي. لفظ پک پای کې ذکر دی ولنټری، فورسفل ریپیټیشن پکې نه کیږي. دغه معاهده په هغه باندې سپریم کورټ یو فیصله او دغه پروتوکول زموږ د کیس بنیاد دی.
د پاکستان نگران حکومت ویلي چې د اکتوبر د 1.5 پورې ټول غیر رجسټرډ کډوال د پاکستان نه وځي او د هغې وروسته به د غیر قانونا کډوالو پر ضد کاروایی کوي. د افغانستان اوسیدونکو هنرمند فقیر محمد مشال ریډیو ته ویل چې له دوو کلونو په پیښور کې هنر کوي خو د اسنادو نه لرلو له وجې پولیس تنګوي، نو باید چې عدالت د افغانستان هنرمندانو د نه تنګولو امر هم وکړي.
زمونږ فن هم چې دی دا د شپې دی، د ورځو نه دی، چې مونږ د ورځو چېرته لاړ شو، دا د شپې ځو، وادونه یا خوشیانې د خلکو محفلونه یا هغې ته چې لاړ شو پروګرامونه یي، چې بیرته لاړ شو لاره کې ناکۍ پولیس ولاړ یي، کاټ مونږ نه غواړي، نو کاټ مونږ سره نشته دی، مونږ ته یو مشکل دی. بیا دلته جمهوري اسلامي پاکستان وزیر اعظم صاحب دے اعلان کړی دی چې دا تاریخ پورې دی، پہله تاریخ پورې دی ماجر ووځي، نو مونږ دا غلطه راغلی وو دلته کیس جمع کو های کورٹ کې، نو کا د دوی زړه په مونږ باندې وسوځيږي او سره هم په مونږ باندې وکي حکومت پاکستان، ځکه چې مونږ ډیر غریب او بیچاره خلک یو، هر ځکه خپل لاندې او سپېړې موي، نو هلته وروره مونږ خو خیانت نه دی کړی، مونږ خدمتګار خلک یو، خدمت کوو خلکو ته، خندا ورکو نه جوړه.
دا هنری ټولنې مشر او سندرغاړي راشد خان مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته د افغانستان هنرمندانو په پاکستان کې د پاتې کېدو په اړه پالیسی جوړ کړي.
موږ حکومت ته او عدالت ته دا اپیل کوو چې یاره تاسو کم از کم په دغه کې د موسیقارانو دا نمونه لري کوي. وجه دا ده چې په دغلته افغانستان کې موسیقیانې پابندي ده او د عزت ته سر ته مال ته خطره ده، نو په دغه وجه مونږ وایو چې دې ته د پناه ورکړ شي او لکه د میمنو غونډه کې دې سره سلوک وکړی شي او دې دغه د لسونه بار کړی شي.
دا کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی په وینا پاکستان کې سوارلس لکه قانوني او د ولسو لکو نه زیات غیر قانونه افغان کډوال جون کوي. عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي او جی یو ای فی ګوندونو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د بیرته لیږلو د فیصلې خندنه کړې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو.
مشال لريته غوړون کو سترځو کور مې ته چرته چې پرون د شیا او سنی مشرانو ترمنز د حکومت په سرپرستۍ کې جرګه شوې ده. په جرګه کې د سیمې امنیت بیرته بحالولو، لیو بلا د نیول شو کسانو خوشی کولو او د مذهبي کرکې د مخنیوي لپاره خبرې شوې دي. د جرګې مشران وایي دوی تر ډېره حده کامیابی موندلې ده. د جرګه په داسې وخت کې شوې ده چې د ګل په ورځ د دوو کسانو تر ویشتلو وروسته د سیمې حالات خراب شوي وو. په سیمه کې انټرنیټ تړل شوی دی او د تګ راتګ لارې هم بندې دي. په دغه اړه تفصیل طارق اورکزی راکړي.
د پړچینار ځای مشر جلال حسین بنگش مشال ډیو ته ویلي د نهې پرز دواړه اول په خپلو کې کېنستل او بیا په بلشخیلو کې د حکومت په سرپرستۍ کې د خبرو پیل وکړلو چې په کې تر ډېره حده کامیاب پاتې شول. بنگش زیاتوي په سیمه کې حالات د خرابېدلو په وخت لیوبل نیولې درې تنان جرګې ته تر حواله کېدلو پس هغه خپل خپلوانو ته ورسپارلې دي.
موږ کورمې امن امان سره سره چې کوم قیدیان وو د اهل سنت طرف نه مسره دوه کسان او اهل تشیع طرف نه یو کس هغوی سره وو، نو هغوی ته بدلاو شوه، چک پوسټ باندې سرکار ته حواله شو، بیا پالیکانو ته حواله شو. او سره دا خبره وشوا ته کوم کې پیدا را موږ لپاره ضروري ته مو باغ می خپل منځو کې کینو د
ګل پورس په خیرالدین کلی کې دوه تنانو د وشتلو پیښه ته رامنځته کېدلو پس شی سوني ډلو پر یو بل بریدونه پیل کړي ول چې پکې مرګ ژوبلا د اوړېدلو تر څنګ خلک هم قیدین شوي وو. په مختلفو ځایونو کې د شوي بریدونو پر وخت له دواړو ډلو درې تنان مړه او پنځه نور زخمیان شوي. که یو خوا په بریدونو کې د ځاني زیان اوړېدلو راپورونه دي، نور سره په شلوزون تنګي کې د مقامي خلکو یو شمېر کورونه هم وران کړی شوي. په سیمه کې دوه کسان تر وشتلو پس د سنیانو کورونه ورانولو پر دې عمل کې د شلوزون تنګي خلکو احتجاج هم شروع کړی چې لا هم جاری دی. د شلوزون تنګي مقامي مشر مولانا داود حقانی مشال لډیو ته وایي په خیرالدین کلی کې وشتل شوي خلک ذاتي شخړه لري، خو مذهب رنګ په ورکولو د دوی کورونه وران کړی شول چې دا سور سره د ظلم او ناانصافي راوی او ساتل شولا.
دشمنی خپل مانځ کې وا هغه خپل مانځ کې مړی وکړه، بیا یې و مول کورونه واسي زواله او څه د مول کوم غایو او میږي زیوی غایو تختوالي او وسم هغه کله ډاک کړی دی موی دایو چې مکلم خالی کی.
په خیرالدین کلی کې د لوکمن خلو سیدونکو حالت تر برید لاندې راغلل چې هغوی له شلوزون تنګي خوړی بجری د روړلو لپاره ټریکټر بوغلی وو. په هغه پیښه کې یو تن مړ او یو بل زخمی شوی وو. تر هغې پس په شلوزون تنګي مقامي لښکر ورغلو او د سنیانو کورونه ړنګ کړل. د لوکمن خېلو مقامي مشر تجمل حسین مشال لوډیو ته ویلي که څه هم د دوی خلک په نښه شوي خو کورونه یې وران کړي او نه یې بل غیر قانوني ګام اخیستی او زیاتوي، د دوی له چا سره ذاتی دښمنی هم نشته.
بالکل ذاتی دښمنانی هم نشته دي او دا ډېر اجس خلک هم زرکار خلک وو. دا دلی ویجز باندې په دوی دغه افغانستان کښې لول
که څه هم د نهې پوره شوې جرګې دا تمه پیدا کړې وه چې حالات به د معمول په لور راشي، خو داسې ونه شول. په سیمه کې معطل شوی انټرنیټ تر اوسه بحال شوی او نه د تګ راتګ لارې پرانستل شوي. په ساده کې پر ساتین بایپاس د شلوزون تنګي خلکو هم خپله درنه نه ده ختمه کړې. بلخوا موږ په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز معلومولو لپاره د کوزي کورمې مرسیال کمشنر محمد عدنان سره تماس ونیولو، خو حقر سره خبرې ونه کړې. تر دې پس د سخی احمد شاه محمد ریاض مشال لډیو ته وویل تر څو چې د شلوزون تنګي خلک پاسېدلی نه وي، د جرګې اصل مقصد حاصلول به مشکل وي. ریاض زیاتوي څو وارې احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل خو ناکامه شول. البته د چهارشنبې په ورځ کېدونکې د شیعه سني مشرانو جرګه به د هغوی مسلې ته د حل لار لټولو لپاره بیا خبره کوي. په کورما کې په دیارلسم جولای یوه معاهده شوې چې په هغې کې شیعه سني ډلې پر دغه خبره پابند کړی شوي چې په کوم ځای کې داسې ناخوښه پېښه رامنځته شي، نو څوک به پخپله څه نه کوي، بلکې حکومت ته به ګوري او حکومت به د خلکو په تعاون اصل ملزم ته ځان رسوي. معاهده کې دي چې که کوم فریق خلاف ورزي وکړي، نو لویه جرګه او حکومت بورنه 12 کروڑ روپۍ جرمانه اخلي او د هغه خلاف به قانوني کاروایی په عمل کې راولي. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اردن کو اردو مومند دا چرته چې خلکو غوښتنه کړې ده چې د مټه مغل خېلو او ورسره نږدې سیمو خلک دی د دوی پزمکو د قبضې کوشش نکړي. دوی د ویجرګې له لارې سپیناوی کړی دی چې د پنډیالې په دامان، شهید بانډا، پټي بانډا او میا پټي شاوخوا 8,000 جریبه ځمکه د 400 ځینو خلکو قبضه کړې ده چې دوی ته د منلو وړ نه ده. بلخوا د کوزه مومندو اسیسټنټ کمشنر وایي چې دغه کلیو د ووټ رجسټریشن امنیت او سرشمیرنو ذمہواری د مومندو د انتظامی دفترونو سره د حکومت هم کما د ځمکې د ملکیت لانجوي داغه د حواری د پاره به حاصل کی. تفصیل شانواز ترکزی راک.
د مومندو خلکو د دغه احتجاج نه وړاندې په یکا غونډ کې جرګه کړې چې دوی پکې ویلي د دوی په ځمکو د څوک د قبضې کولو کوشش نه کوي. دوی دا هم ویلي دي زر تر زر د ځمکو ریکارډ جوړ شي او هغه سیمې چې د پیړیو راهسې د مومندو وي هغه دې په مومندو کې حساب شي. د جرګې په خبره چې د چارسدي ځینې خلک د مومندو په شهید بانډه، پټي بانډه، دامان او ځینو نورو کلو د قبضې کوششونه کوي، خو دوی زیاتوي چې دوی به د دغه قبضې مخالفت کوي. د چارسدي د مټه مغل خیلو د خلکو سره د رابطې په وخت دوی ویلي دي د دغه ځمکې انتقال شاوخوا سل کاله وړاندې د دوی پسې شوی دی. د اکتوبر په 24 په یکاون کې د محمود د جرګې یو شریکوال او د شهید بانډې اوسیدونکي اسلم اجی وویل دوی د 500 نه زیات کالونه په دغه ځمکو ژوند کوي.
په دې باندې فیصله شوې ده 75 کې او هغه حکومت کړی دا موږ نه دا کړی. بلاک ټول توي منګا او د ماټي پمنس کې روډ دی هغه موږ ثبت کړی دا هغه ثبوت موږ سره شته دی. دې ما خبره دا چې کوم خاص منګا علاقه جنسی وا نو دا 25 دیهات په سلټل کې راوستي وو په هغه باندې موږ کیس وچلولو په دې کې 13 دیهات کوم دی دا موږ واپس کړی دي خپل زیلې ته. نو دا خو نه لګین چې مسله اول جنسی وا په جنسی کې راغلی اوس زیلې سره ساده شو اوس چا ساده دا شپ کوي دا سره موږ نه مونږ
د شهید باندې پټي باندې میا پټي او د دامان د دغه ځمکو رقبه د ګلزاده محمد چې یو ځای وسیدونکي دی په خبره څه 8000 جربه ده. د سرکاري سرشمیرنې په مطابق دغلته 11000 د محمدو د برانخیلو اساخیلو او د سلګرو قبیلو خلک آباد دي. دغه جرګې له د صوبې سیملې پخوانی غړي او د عوامي نېشنل ګوند مشر نثار مومند هم ورغلی وو.
حکومت ته وو چې دلته ټول ډیولپمنټ لا ورشه کارونه د دې طرف نه دي. مهرباني وکړئ نو هغوی بیا دلته موږ ته دا خبره وکړي چې نه دلته د پټوار مسله ده. پټوار مسله خو هلته هم شته خو ایشو دا نه ده. ایشو د دوی خپل ذاتي د خوم د خلولو منځ کې د چارسدي او د دې د عوامو په منځ کې د یو جنګ جوړولو پروګرام لري.
د دغه ځمکه په سر د ملکیت لاندې د ډیر مودې راځي روانه و خو په لانجه کې تیزواله هغه وخت راغی چې د محمد ډیم نه د ځمکو ته د یو نهر د جوړولو اعلان شو او د نهر په جوړونه کارونه شروع شو. ځکه که نهر جوړ شي نو د ځمکې به د اوبو د لاندې راشي، کروندې به پکې شروع شي او بل دا چې د ځمکو بیه به هم سیوا شي. د ځمکې د پنډیالې د غرونو نه په نور خاطو او په جنوب اړخ د غټو ډاګونو په شکل کې آبادی دي چې دا وخت د محمدو د دغه درې وړو قبیلو خلک د کویانو په اوبو ډیره کمه کرونده خو کوي، خو د اوبو د نشوالي د وجې غټه برخه شاړه پرته ده. د یکاون په دغه جرګه کې د قامی سیملې په خوانی غړي او د پاکستان تحریک انصاف صوبای سینیئر نائب صدر ساجد مومن هم موجود و.
چې موږ 7 تاریخ دی لور کو دغه پوری به حکومت بنگله دی کې سر ریسپانس را کی د لپاره کمیشن جوړه ایکس وای زیډ ارس جوړی او موږ له بعد حدود چې کومه ده د دې بم موږ له سره ریزلټ را کی دویم نمبر باندې چې دلته کم اشتهار ور کړ شوی د محمد ډیم د لپاره یا دی کې چې څنګه کم مراتی او هغه موږ ته نه ملاویږي په 7 تاریخ په ان شاء الله د محمد چې سمره ګوندونه دي سمره مشران دي کشران دي ټول برازي یو بھرپور مظاهره کوي او خپل حقوق ان شاء الله دا په زور منګه
د 400 د مټه مغل خلونه علاوه د صدر غړی او د مونډي د سیمې د خانان هم په دغه ځمکه کې د ملکیت داوا ده. د مټه مغل خلو ارباب عامر بهادر مشاد رډیو ته د اکتوبر په 25 وویل د دوی د پلرینی پکې څه 1300 جربه ځمکه ده.
دا غار نه هغه چې کوم باندې اله ده هغه مومند ده د خو چې کوم ده نو اخوا ده کتو زو ده د خو ده مکیوالو ده او بیا د خو چې کوم ده د دنیا قلا ده حل کو ده یعنی هغه چې وته وی کنه د دې انتقالات دي په اخر انتقالات دي بل زمون مشران انداز مکه په خپل کې رلی ری بلی دي په خوا پکې یو نیر راغلی هغه نیر چې بیا بند شو په زاغې ده لاس بس بیا ده ټول دامن شړ پاتې شو.
د کوزه مومند د اسسټنټ کمشنر صدام حسین سره د رابطې په وخت هغه وویل د دغه ځمکو او د خلکو انتظامی دفتر د محمدو سره دی. سرشمیر پولیو د تانی تحصیل رابطه او د ووټ رجسٹریشن هم د محمدو سره دی. صدام حسین زیاته کړه که کوم لانجه په دغه ځمکه روانه وي نو دوی به د هوارولو کوشش هم کوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو مشال لیډو ته غوږ یې د روانې خبرونې نیمه ته رسیدلی یو. د دې وخت مهم خبرونه دا دي چې د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت نن په 15 ورځ هم روان دي. د بلوچستان حکومت وایي چې د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورټ او ویزو شرطونه ضروري ګرځولي دي. د پاکستان چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په ټک کې یو موقتی کیمپ جوړ کړی دی. چارواکي وایي چې د پنجاب او خیبر پختونخوا پر پوله دغه کیمپ کې به افغانان خپل هیواد ته تر لیږلو وړاندې ساتل کیږي. په کورما قبایلي ضلعه کې د شیا او سنی مشرانو ترمنځ پرون په سیمه کې د امنیت بحالولو، د نیول شوو کسانو د خوشي کولو او په ټولنیزو رسنیو د نفرت خورولو د مخنیوي لپاره جرګه شوې ده. په خیبر قبایلي ضلع کې نن په یو امنیتي پوسټه ځانمرګي برید کې درې سرتیری جوبل شوي دي. د پیخي ذمواري لا چا نه ده منلې. درته به مهم خبرونه دي اوس وخت شوي دي. زمونږ د ونیزي خبرونې د مشال درنا لاندې بحث چې پکې د مسلم لیگ رهبر نواز شریف پاکستان ته ستنېدل او د تحریک انصاف پر مشر عمران خان د فرد جرم لګولو په ګډون په یو شمیر سیاسي موضوعاتو باس شوې دي. د خبرونه عبدالحی کاکړ باندې
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترنا لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومنې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د شاوخوا څلور کلنۍ جلاوطنۍ وروسته د برتانیا پاکستان ته ستون شوی او بلخوا بیا پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان باندې یو ځانګړی عدالت د دولتي رازونو په مقدمه کې فردي جرم لګولې دي. دغه پرمختګونه په داسې حال کې سوي دي چې پاکستان د عامو انتخاباتو تیاری روان دی او شایي په جنوري میاشت کې د انتخابات وسی. هم دې ته په کتو سره سوال دا دی چې آیا دغه دواړه پرمختګونه یعنی د نواز شریف راتګ او د عمران خان باندې فردي جرم لګول دا د یو سنجول سوی پلان برخه ده. دا نور پښتني په دې بحث کې چېړو مېلمانو مو په اسلام آباد کې خبريالان او شنونکي عبدالله جان او رشید صافی دی. عبدالله جان صاحب او رشید صافی صاحب تاسو دوه ورته کړی وای. عبدالله جان صاحب که سوال له تاسو زخو کو سوال هم دا دی چې نواز شریف په کوم انداز باندې راغی او په کوم انداز لاړلې او عمران خان چې په کوم انداز فرد جرم ور باندې ولګول سو د دواړو له فوج سره تعلقات د نواز شریف خرابونه لاړی ویل کې شو دا او د عمران خان دا وخت سره تعلقات خراب دي او چور باندې د خپل هم خفه دي او نورم تنقید کیږي. په دې ټول تصویر کې کو ګوري نو د نواز شریف راتګ ستاسو په خیال باندې د یو پلان برخه ته چې پراتونکو انتخاباتو کې د وګټي او د راشي او مشر شي د دې هواد
جی دا د پاکستان د سیاست او د پاکستان د سیستم اف گورننس یو بدقسمتی ورته ویل شي چې دا سه مونږ د پهله ځل نه چې دا کیږي لګای څنګه چې تاسو دوه سیاستدانانو نامې واغستلې عمران خان صاحب او نواز شریف صاحب چې هغه یې اسټابلیشمنت سره یا فوج سره تعلقات او ذکر تاسو کو دا په خوا هم دا څه شوی دی. دا اگین دوباره به زداوه مدا د پاکستان د سیاست پاکستان د گورننس سیستم دا یو بدقسمتی دا چې دلته چې دینو دغه شانته اقتدار جوړیږي او اقتدار ته سیاسي ګوندونه
تاسو سره شکاري دا او چې کوم کیسې شوی دی دا هم د دې برخه ده.
ګوره دا خو ډېره واضح خبره ده کنه. دا خو مختلف مته مواقعو باندې دا خبرې شوې دي اسټابلیشمنت طرف نه شوې دي سیاسي ګوندونو طرف نه شوې دي. ذمہ دار خلکو دا خبرې مته واضح طور باندې کړې دي او بټوین دا لائنز خو ډېرو خلکو بلا خلکو دا خبرې ترې کړې دي. دا شی ډېر واضح ده مته دې لپاره یعنی سرکمسټانشل ایویډنس نه علاوه مونږ سره بلا دا سي ثبوتونه دي چې هغه نه دا واضح کیږي چې دې کې دا فیکٹر چې دی هغه انوالو دي چې کم تاسو ذکر وکړو.
شا مننه عبدالله جان صاحب. رشید صافی صاحب سوال له تاسو دا دی تاسو هم په دې سرکل کې په دې حلقو کې ناستې پاستې کوي او معلومات وي د نواز شریف راتګ او پر عمران خان فرد جرم لګول دا تاسو ته د یو پلان برخه ښکاري یعنی دا هرڅه ارګینک نه دی یعنی خپل پخپله نه دی بلکې دا ته یو ډیزاین لاندې دی.
مننه کاکر صاحب دا بالکل د یو پلان حصه ده. دا زموږ د وطن د سیاسي پولیټیکل انجینیرنګ یو بدترین مثال دی او لږه موده وړاندې یعنی په 2010 کې چې کوم پولیټیکل انجینیرنګ شوی او د هغې نه مخکې چې کوم په کومه طریقه باندې د عمران خان صاحب یو وړوکي سیاسي ګوند لا یو نوی جلا ورکړی شوی وه یو نوی توانایي ورکړی شوی وه او په هغه انداز باندې د مسلم لیگ چې کوم مړ تنظیم وو په هغې کې یو پیرا دوباره د سا اچولو کوشش کړی دی او بدقسمتي دا ده کو سیاسي ارتقا وه او د هغې په نتیجه کې نواز شریف صاحب جماعت دوباره په ډرایونګ سیټ باندې راتلو یا نواز شریف صاحب دوباره د پاکستان د سیاست لپاره زیات مهم جوړېدو خو هیڅ خبره نه وه. هماغه لوبه چې کومه مخکې شوې وه او بار بار کیږي نو یو وار بیا هماغه لوبه ده او دې پیرې په دغه لوبه کې د پولیټیکل انجینیرنګ سره سره زور زیاتې هم استعمال لیگی. لگا شیبا اڑان دے دا پنجاب نگران کابینہ چې کمدا نواز شریف صاحب آغای پا لزیز یا کیس کے آغای بریالے کڑے دے او دغه شان دا نواز شریف صاحب ٹیم چې کم دے نن پا احتساب عدالت کے ہم داغی پیشی دا نو پا آغای کے ہم ماتن لگی چې کم ایون فیلڈ کی سندی یا دا آغا پا آگین سے کم دا توشہ خانے کم کی سندی پا آغای کے بم دے زر آغا بریالے شیستا پا علم کے دا چې حنیف عباسی پا کم انداز کے سونه پسرات کې هغه هغه ته بریالي ورک بریالي توب ورک دغه شان پرون مونږ ولیدو چې سردار صاحب هم د نیب د کیسونو نه بریالي شو. نو چې په کم تیزه کې مونږ دا منو چې په تیر وختونو کې د نواز شریف صاحب سره زیاتې شوی او چې سونه په عجلت کې او سونه په یو غلط انداز کې دغه خلاف کیسونه جوړ شوي هماغه عمره بلکه داغی نه زیات په غلط انداز کې داغه کې سنم ختميږي داغه مقدمه ختميږي او اغا د پاکستان په سیاست کې چې کم دی دوباره داغه د راتګ لارې هم واریږي.
مننه رشید صافی صاحب. عبد الله جان صاحب سوال دا دی تاسو د رشید صافی صاحب تقریبا خبره ایو ده چې نواز شریف ته یو لار اور کول کیږي او راتلونکي انتخابات هم دي په داسې حالاتو کې یعنی خپل مسلم لیگ نون چې یو بیانیه جوړ کړې و او دا ویل چې اقتدار فیصلې به د پردې شاته نه کیږي ووټ ته به عزت ورکول کیږي چې کله عمران خان په واک کې راغلی ولی خپل د مسلم لیگ نواز د پاره د انتخابي کمپاین کول یا دا څومره غټ ریسک دی چې دوی په حواله باندې دا تاثر جوړ شي چې د دوی په راتلو کې د اسټبلیشمنت لاس دی یعنی دا ریسک د دوی د پاره غټ دی نه دی کنه؟
یقیناً دا ٹیکنیکلی وګوره نو دا خو یو ډېر غټ عجیبه اونته خبره چې یو سیاسي ګوند چې هغه دا دعوه کوي چې مونږ د خلکو په ووټ باندې با اقتدار ترازو حکومت با حاصلو هغه ووټ کو عزت دو نارم لګی او هغه بیا چې کم شاته قوتونه دي هغه په مدد سره په حکومت کې راځي اقتدار کې راځي نو هغه د پاره خو ډېر یو غټ سیټ بیک کې دی شي دا خو مونږ ایٹ دا سیم ٹائم دام گورو چې په تیر شوی وختونو کې پاکستان کې دا بار بار شوی دی مختلف گندونا حکومت ته راغلی دی دک کشنته دا شاتنه قوتونو حمایت سره هغوی مرګرتیا سره هغوی راغلی دی مته څنګه چې صافی صاحب هم خبر وکړه چې سمودا مخ کې پورې عمران خان صاحب یو ورکوټه پارٹی وا هغه مته چې هغه ته چې دی هغه ان سین چې کم قوتونه دی هغوی ورته سپورټ ورکو رو 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 هغه اونن هغې یو غټه پاپولرټی ده دی کې دا ویل کیږي چې هغه کې د امک قوتونو لاز دی هغوی چې دې وخت عوام کې چې څونه مشهورتیا ده نو دا یو سیاسي جماعت د پاره سیاسي ماحول کې دا یو ډېر غټ سیټ بیک دی دی کې هیڅ شک نشي کېدی خو یو ډېر سیاسي آئیډیل سیاسي ماحول کې ما چې څنګه په مخ کې سوال په جواب کې مو چې دا بدقسمتی ده د پاکستان د سیاسي نظام او د پاکستان د سیستم اف گورننس چې کوم مونږ چلو دلته هغه دا بدقسمتی ده چې دا هم یو بدقسمتی ده یا د مخ کې بدقسمت ہے یو حصہ ده چې یو ګوند چې هغه د جمهوریت خبره کوي د جمهور او د عوامو د ووټ خبره کوي بیا هغه ته ضرورت را پیخیږي د اسټابلیشمنت سپورټ او نه صرف ضرورت را پیخیږي بلکې هغه ګون چې دی هغه سیاسي ګون چې دی هغه سپورټ استعمالیم حکومت ته راتلو د پاره. نو دې ته مونږ بدقسمتۍ نه علاوه څه ویلی شو نور
مننه.
دا یو حقیقت دی
صحیح. رشید صاحب صاحب کدا سی د یو څو منټو دپاره دا خبرې ومنو که څه مسلم لیگ نواز په وار وار باندې دا تاثر ردوي چې د دوی شاته څوک اسټبلشمنټ یا نشته، یا خپل د پاکستان فوج هم ویلي دي چې دوی دا وخت نیوټرل دي، بلکې لاغه وخت نیوټرل دي چې د عمران خان خلاف عدم اعتماد کېدلی. کدا یو طرف ته کو او دا ووایي چې کدا سی وی چې دوی د اسټبلشمنټ په زور راځي، داسې کومه مجبوري ده چې هغه نواز شریف چې هغه د ملک ملي ګټو ته یا امنیت ته یو وخت کې خطر بلل کېدلی او له هغې وجې ځکه سونه جوړ شو، بیا دی لاړې لندن ته څلور کاله راتللی نه شو، بالاخره راغلی. داسې په ملک کې کوم داسې حالات جوړ شو چې نواز شریف یو ډول مجبوري جوړه شوه چې راسي او دلته کمپاین وکړي او که انتخابات وګټي نو د هیواد وزیر اعظم شي؟
کاکړ صاحب بالکل ستاسو جی تجزیه او اندازه مو بالکل صحیح ده چې هغه کومه مجبوری جوړه شوې ده نواز شریف صاحب چې داغې نه بغیر د اسټابلیشمنت گزاره نه کیږي. او تاسو یاداشت هم صحیح دي چې لږه موده مخکې نواز شریف صاحب په 2013 او 2013 کې کومو ګورو ناغه ته یو اسټابلیشمنت په سکیورټی ریسک هم وې، او اوس هغه کم وجې دي چې د هغې د کبله نواز شریف صاحب لا داسې شپه په شپه او د هغه په خوښه باندې ضمانت ورکول کیږي، او د یو سټیټ ګیسټ چې کم ایکسکنډر دی یو مفرور دی د عدالت په نظر کې، او په کم انداز کې چې هغه د اسلام آباد په ایرپورټ کې ریسیو شو، بیا په کم انداز کې چې په لاهور کې د هغه تود هرکلی شو، نن هغه په مری کې ناست دی او د پاکستان د قسمت فیصله کوي. نو وجه خو ډېرې دي، خو په دې کې کومه غټه وجه چې کومه ده نو د بدقسمتۍ نه دا وخت چې په اډیاله جیل کې قید عمران خان صاحب دی، د هغه دا کم چې څلور نیم کاله بطور وزیر اعظم کم دور حکومت، نو په هغې کې د هغه د اسټابلیشمنټ سره آخري کال چې کومه جګړه پاتې شوې وه، او په کم انداز کې د هغه نه د ملک نظام چې څونه خراب شوی و، خصوصي توګه باندې د معیشت چې کوم حال دی په پاکستان کې او زمونږ د امنیت چې کوم حال دی، نو د هغې په وجه باندې د نواز شریف ګډ ویل چې کوم دی د پاکستان چې په کومو ملکونو باندې زیاته تکیه ده د خصوصي توګه باندې د معیشت په حق لا باندې، یعنی سعودي عرب کو مونږ د هغې ذکر وکړو، د مونږ د یو ای یا د قطر یا د چین خبرې اترې وکړو، نو دغه ډیپلوماټانو سره زمونږ ترکی شوا د دغه ډیپلوماټانو سره زمونږ خبرې کیږي، نو د هغې په نظر کې دا وخت چې په پاکستان کې کم موجود لاټ دی د سیاسي مشرانو، نو په هغې کې د ټول نه زیات قابل قبول مسلم لیگ او بیا په 13 نواز شریف دی. نو د اسټابلیشمنټ دا خیال دی چې د نواز شریف پر راتګ باندې کیدی شي د پاکستان معاشي صورتحال ټیک شي، خو یو خبره دی کې ډېره مهمه ده چې اوس هم د اسټابلیشمنټ مجبور یعنی په خپل ځای باندې او د هغې خواهشات په خپل ځای باندې، خړومبه انتخاب د وزیر اعظم د پاره نواز شریف نه دی بلکې شهباز شریف دی. دا غي صرف دغه غوښتنه ده چې نواز شریف راشي، مسلم لیگ راشي، د دوی تنظیم کې لږ ډېر سا واچول شي، او دا غي کوشش په داوي چې د نواز شریف په ځای باندې شهباز شریف صاحب دوباره د ملک وزیر اعظم شي. دا زما خپل یو اندازه ده، خو داسې ډېر کېدل ډېر ګران کار ښکاري. نواز شریف چې کوم سیاسي مزاج دی په هغه کې مونږ ته نه لګي چې نواز شریف صاحب دغه خبره باندې ډېر زیات رضا شي، خو ستاسو خبره ته بیا راځم. د اسټابلیشمنټ دا خیال دی چې مسلم لیگ نن او نواز شریف چې کوم دی هغه د پاکستان معیشت ټیک کولی شي، هغه د چین سره زمونږ چې د سی پیک یا د بی آر آی کومې منصوبې دي هغه په مخ کې بوتلی شي، د سعودي عرب نه پیسې راوړی شي، د یو ای نه پیسې راوړی شي، د قطر نه پیسې راوړی شي، د ترکی سره حالات ډېر ښه دي. نو دغه ټولې وجه د هغې په نظر کې دي. او آخري خبره کوم چې د نواز شریف په شمول چې دا وخت کم هم زمونږ غټ سیاسي ګوندونه دي یا غټ سیاسي مشران دي، نو هر یو د اسټابلیشمنټ سره د تلو دپاره تیار دی. نو که نواز شریف نه وي نو زرداری موجود دی، که زرداری نه وي نو نور ګوندونه موجود دی، حتی چې په اډیاله کې قید عمران خان صاحب هم دا خواهش لري چې د اسټابلیشمنټ سره روغ وکړي او د پاکستان په سیاست کې دوباره ریلیونټ شي.
مننه رشید صاحب صاحب، هم تاسو ته به راځم. عبدالله جان صاحب، که دغه رشید صاحب صاحب او د نورو تجزیه کارانو هم دا نظر دی چې دا وخت پاکستان اقتصاد ډیر خراب دی او نواز شریف واحد هغه کس دی چې اسټبلیشمنٹ ته نور تم دا ښکاری چې دا هیواد چلوي چې ممکنه ده د دل راتک سره دغه سی وسی لکه څنګه چې رشید صافی صاحب تشریح کا خو همدغه سی یو اندازه د عمران خان په حواله هم لګول شوی و چې د عمران خان له راتک سره به دا 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 وشي خو بلاخره بیا له هغه څخه ځان خلاصول چې و هغه ورته ګران پرېوتی نو آیا په کوم سوچ فکر کې چرته دغه سی وی نواز شریف راډی نو نواز شریف هغه ډیلیور کولای شي چې کوم د ده په حواله باندې یو خیال جوړ کړل شوی دی
نہ ماں پر خیال عمران خان صاحب متعلق دا اندازہ نہ ہو لگے دلے چے دوی برازی اس سے شیونہ بٹک کیا اکانومی معیشت چے دے نواز شریف صاحب نہ خراب شوے دے دوی بٹک کی دا سے نو آو خو بارل یو بل ایجنڈا واغے مقاصد نور سو کنا جی چے دا متے یو دریم آپشن دا غطا مستر آوستلو آغے مقصد داو چے دا کم موجودہ چے کم یا آغا وقت چے کم جماعتنو جی بالکل
مقابلہ
قوت یو دریم دریم پارٹی یا دریم گند چلے میدان تراشی او خلکو ته یو آپشن ملاوشی بیسیکلی خود دے دا مقصد ہو کمے پورے جدا نواز شریف صاحب اس دا معیشت ٹک کولو نو دا نواز شریف صاحب سره ډېر غټ یو ایکسپیرینس دی هغوی درې ځله په اقتدار کې پاتې شوی دی هغوی پارټي چې دا تقریبا درې څلور ځله په اقتدار کې پاتې شوی دی هغوی دا په پاکستان کې ډېر غټ ډیولپمنټ کارونه کړی دي ذهنی طور باندې هغوی یو بزنس مین دی نواز شریف صاحب نو هغه بزنس مین په سوچ باندې دا معیشت چلی نو که تاسو غور وکړئ نو چې کله نواز شریف صاحب په حکومت کې په ملک کې بزنس کاروبار چې دی هغه ډېر هغه کې تیزی راشي نو دا هغوی دا مزاج هم دا دی هغوی پوهن هم دا ده هغوی پوهېږي په دې شي باندې چې دا معیشت چې دی که بزنس به مونږ تیزو نو دا معیشت به هغه سره ښه کېږي نو د نواز شریف صاحب ټیم کې که تاسو نور ګوندونه وګورئ د پاکستان سیاسي ګوندونه نو هغوی کې معیشت باندې پوهېدو والا خلک په نواز شریف صاحب په ټیم کې زیات دي نسبتاً ښه دي ایون پیپلز پارټي چې انټلیکچولي ډېره بهتره ده نور جماعتونو نه خو هغوی سره معیشت والا خلک په معیشت باندې پوهېدو والا خلک نسبتاً کم دي دوی سره ښه اسټابلشډ خلک دي معیشت باندې پوهېدو دوی د اکنامیک ټیم چې دی هغه بهتره ده نور پولیټیکل
پارټي دغه خو تاسو اساس د نواز شریف تجربه دا او ډیر ځل په اقتدار کې خپل درې واره وزیر اعظم پاتې سوی دی بیا ورور وزیر اعظم پاتې سوی دی نو دا پارټي ډیر وخت په اقتدار کې پاتې سوی ده په ډیرو حوالو باندې ډیری تجربه لري خو د دوی تاوس په کم انداز باندې لکه بلال بوټو زرداری د پیپلز پارټي مشر دی هغه په طنز او مزاح کې ځینې خبرې کوي چې یاره نواز شریف راوړل سوی دی راوستل سوی دی او بیا وی چې دوی ته 11 چې کوم فیلډ دی یعنی یو شانتي دوی ته موقع نه ورکول کیږي کنه چې دوی انتخابي کمپاین وکړي خپل د نواز شریف څخه کوم اتحادیان دي هغه څومره د ده لپاره مشکل پیدا کولای شي یا ممکنه ده له وخت سره د عمران خان سره د هغو ډېر اختلاف دی ممکنه ده له انتخاباتو وروسته یا تر هغه مخه یو ځای شي داسې یو حالت مشکل سره تاسو وینئ مسلم لیگ نن
مدر سیاسی دغه کې خو سیاست کې خدای امکانات هر وخت موجود وی کنه جی پی اوی د پی ڈی ایم مثلی پی پس پارٹی خو د پی ڈی ایم سم نه ده کنه مطلب دا چې دا دوی اتحاد کی دی چونکہ اپوزیشن کی انہوں اتحاد کی دی بیا دا پی ڈی ایم حکومت جوڑ شو حکومت سرا سے دا پیپلز پارٹی میں رستا ہوا ضروری نہ چون دے پوزیشن کے دوی پا الیکشن پا انتخاباتو کی مصہ والی انتخاباتو کے بعد دوی زان زان لب ایسا خلی خپل پاٹے با طور پاندے با ایسا خلی یا کہ دیجی دوی کے دسو پاٹو اتحاد ہوشی دا خوبا مطلع راتلون کے وقت بخی خوب مخالفت دا یو بل اختلاف دے امکان نمونگ مطلع چے انکار نشو کولے دا بالکل امکان موجود دے چے پیپلز پارٹی و مسلم لیگ نواز با یو بل تا مخامخ روانی ولاڑ بئی دام ممکن دے چې پیپلز پارٹی او پاکستان تحریک انصاف پا یو مخصوص علاقہ کے یا پورا ملک کے چرتا اتحاد کی نو دا امکانات خو مونږ رد کول نه شو دا خو به مته چې بالکل امکان موجود
دی اواسی عبدالله جان سے تاسو دا پاکستان تحریک انصاف مشر دادی په جیل کې دی فرد جرم ور باندې ولګیدی دوی څنګه ګوري چې په راتلونکو انتخاباتو کې یا به سیټ پارټي څکه مزاحمت او مقاومت کولو د دوی هغه سي صلاحيت قوت طاقت شته کنه هم دغه سي بوي لکه څنګه چې دا وخت آرام خاموشه او هغه قوت طاقت به پکې نه وي
ګوره پاکستان تحریک انصاف متعلق یو ډیر ما په خیال چې یو ډیر کنفیوژن غونته دی چې کله پورې د دوی دا سچویشن کلیئر کیږي نه ولې چې انفارمیشن خدا دی چې عمران خان صاحب دپاره اوس ځای نشته په سیاست کې بل طرف ته مونږ دا امپریشن هم یو ملاویږي یو تاثر دا دی اغلا مته چې سټیټیسټیکلی لا ثابت شوی نه دی خو بارل تاثر دی چې هغوی پاپولرټی ډیره زیاته ده په سوشل میډیا باندې او دا چونکہ نن سبا پاکستان کے سوشل میڈیا ڈیر ایکٹیو دے او تقریباً دا ہر شی پیمانہ امک کا سوشل میڈیا گڑنے کی گی نو تاثر دا دے چھے اگوی پاپولیٹی ڈیرا زیادہ دا او محاورتن دا بے لکی گی کا عمران خان سے ونے تم ووٹ ورکی نو خلق آغتا بم سوری ونے تم ٹکٹ ورکی ادری پا الیکشن کے نو خلق آغتا بم خود دا ببارل دا وقت سر با پتہ لگی دا فی الحال دا سنگا جماوی دا تاثر دے یو دا چې آیا د عمران خان فیوچر څه دی هغوی خبره دا ده چې هغوی بیا سیاست ته نشي راتلی هغه قوتونو که دا فیصله کړې ده نو بیا به دا یو ځان ته یو سچویشن هغه بار راځي جی جی سوری
وبخښئ عبدالله جان صاحب زه بیا هم به تاسو ته راځم رشید صافی صاحب په سوال دا دی لکه عبدالله جان صاحب خو یو بل اړخ باندې هم خبره وکړه ستاسو په خیال باندې څومره د نواز شریف یا مسلم لیگ نن د پاره لکه نواز شریف درې څلور ځله درې واره د وزیر اعظم پاتې شوی یو ځل ورور خو درې ځله چې دی کله په اقتدار کې راغلی دی له فوش سره د لنج راغلی دی یعنی سړی وایي چې یو ځل به شوی دوه وار به سبق ترلاسه کړی وو دوه وار به شوی درې وار به سبق ترلاسه کړی وو درې واره هغه چې دی له فوش سره په ځای نه ځای کې نښتی دی دا کیلکولیشن یا دا حساب کتاب دا ځل لګول شوی دی ځکه چې نواز شریف کدرې ځله دا کولای سي بیا هم کولای سي دی وایي چې اولسي حکومت په کار دی ټول واک او اختیار ولري نه چې پوج نو تاسو په خیال باندې دا څه بوي
د مسلم لیگ نو په تیره تیره د نواز شریف په خپل باندې دغه خبره کیږي چې کله په اپوزیشن کې نو دی د هر سمجوته د پاره تیار وي خو چې کله دی په اقتدار کې راشي نو دی بیا په خپل بغض کې په خپل انتقام کې کوم دې تر هر حد تیری ګستاس په وړاندې د پرویز مشرف خلاف تا آرټیکل شپږم لګول او هغه تر د پانسه د تختې پورې رسول او چې کوم کردار او هغه د نواز شریف صاحب پاتې شوی دغه شان کومنګ وګورو ټول
هغه کڅم هغه ته بیا شباب اما مشرف ته بیا پانسي ور نه
هغه خو بیا له خبره دا چې استابلیشمنت بچ کو یا چې کوم بیا د هغه جج سره کمر رویه وا خود خپل کار یا د استابلیشمنت سره خپل دخپنی او خولا خپل انتقام تر حد پورې اغه ټیم کې د تیر وختونو سره چې کومه اغه پورا کو دغه شان د ټول نه زیات کو د چیف جسټس چیف اپ آرمی سٹاف یا چیف جسټسان د غولې دي نه ټول نه زیات د لری کړي هم دي نو د چې کوم مزاج دی کوس اغه کې ډیره زیاته تبدیلی پر تیرو سلورو کالو کی راغلی نو هغه مونگا نشو ویلے خو مزاج د انتقام دے مزاج د بغض دے او دغه خبره چې کم دا د پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کاکر سے زما استاسو نه پیغی ډیر زیات خپوی دی او څنګه چې ما په شروع کې وینو داغي مجبوری دا چې مسلم لیگ نون او نواز شریف دوباره په سیاست کې راولي خو اقتدار ور د پارا د هغه ډومبه پرایورټی زما په نظر کې اوس هم شهباز شریف صاحب دې ځکه چې شهباز شریف صاحب زیاته لچکدار رویه ساتي او د هغه سره مسلم لیگ نون چې کوم مشران دي د هغه وی تل هم لګ آسان وي او معاشي حواله سره د نواز شریف دومبه انتخاب همیشه اسقدر صاحب پاتې شوی دی نو ما هم دغه خبره وختیم کوله چې په 13 14 16 میاشتو کې چې د پی ډی ایم حکومت او د اسقدر چې کوم پالیسیان وي هغه مکمل تور باندې ناکام شوی دی نو خلک ډیر زیات په دغه حق لبانی کو نواز شریف صاحب یو خپل د انتقام او د غوسه رویانت بدلی په جلسه کې خمنګولی د چاغه وجه ده پیره د انتقام د پارنیم راغله بلکه زه د ملک د معاشي ستونزو او سیاسي ستونزو حل کولو لپاره راغلی یم. خو دا هغه چې کوم مزاج دی نو هغه د انتقام دی، هغه د غصې دی، او دغه نه استبلیشمنت هم یریږي او د پاکستان چې کوم سیاسي حلقې دي نو په دغه باندې اتفاق دی چې نواز شریف صاحب په راتلونکي وخت کې دوباره هغه خپل رویه دوباره اختیاروي.
مننه عبدالله جان صاحب، تاسو زخه سوال دی و هغه دا چې په دې کې به اوس غټ رول چې دی هغه د پاکستان عدالت دی، ځکه د نواز شریف د فارغ کولو رخصتولو د وزیر اعظم پیس باندې وکم د جوډیشری یا د عدالت یا د سپریم کورټ ډېر لوی رول دا وخت قاضی فایز عیسی چیف جسټس دی او ډېر داسې کیسونه دي چې هغه په مستقبل کې راځي اوس هم دي. ستاسو په خیال باندې په راتلونکو د انتخاباتو کې که څه هم د چیف جسټس دې سره ډېر کار نشته خو داسې ډېرې کیسې دي چې له عدالت سره به یو تعلق ساتل وي، دا ځل تاسو ته د عدلي کردار څنګه ښکاري یا په راتلونکو انتخاباتو یا تر انتخاباتو وروسته؟
ماته په کار خدای چې عدلیه کردار چې دی هغه په انصاف باندې او قاضی فایز عیسی صاحب چې کم ریپوټیشن دی هغوی متعلق چې کم مطلب یو تاثر چې کم جوړ شوی دی یا اوسه پورې چې مونږ سره کتلی دی همدغه دي چې هغوی به انصاف قانون آئین مطابق به کار کوي، هغوی بار بار دا ویلیم دي او مونږ امید هم دا لرو یقینا انتخاباتو نه علاوه به ډېر زیات دغه به راځي، مواقع به داسې راځي چې د حکومت سره که نواز شریف صاحب حکومت ته راځي نو سپریم کورټ سره قاضی فایز عیسی صاحب سره هغوی به ور مخامخ کیږي ونر دا ادر وے او مته دا ګڼل کیږي دا امپریشن تاثر دا دی چې قاضی صاحب به آئین او قانون مطابق به عمل کوي.
رشید صافی صاحب، ستاسو په خیال باندې دا وخت کوم عدالت دی او د قاضی فایز عیسی په مشرۍ دی د دې رول تاسو په دې ځکه چې اکثره ججانو به دا ویل چې تاسو هر کیس سیاسي کیسونه د عمل راوړي او دلته بیا په عدالت لګېدلې وي او هغه سیاسي فیصلې کوي، هسې تاسو په دې اوسني سیاسي صورتحال کې راتلونکو کې د فایز عیسی په مشرۍ د سپریم کورټ رول ته څنګه ګوري؟
فیصله چې پرون کومه مخکې ته راغلی چې د فوجي عدالتونو د لاندې دی د عامو وګړو چې کوم دي د هغې مقدمې دي نه چلیږي، هغې یو غټ ریلیف ګڼل کیږي د نهمې مئی کې چې کوم ککړ د پاکستان تحریک انصاف گرفتار مشران دي یا کارکنان دي د هغې دپاره دا مهمه خبره کیږي او د پاکستان په قانوني او آئینی تاریخ کې دغه فیصلې ته ډېر غټ اهمیت حاصل دی او همدغه رنګ مونږ اوس دا هم وینو چې د پیو تاریخ باندې د عامو ټاکنو چې کوم کیس دی هغه هم یو مهم کیس دی او انقریب مونږ تخکاری پر راتلونکو یو تورزو کې چې عدالت په الیکشن کمیشن ته او نگران حکومت ته دغه حکم ورکړي چې په یو ورځ باندې د زر تر زره انتخاباتو کې، نو دغه هم یو مهمه خبره ده. مسلم لیگ نن نه غواړي چې زر انتخابات وشي، د هغې خواهش دا دی خو په خصوصي توګه باندې د نواز شریف صاحب چې لاول دی د عمران خان صاحب د قسمت فیصله وشي چې آیا هغه په راتلونکي وخت کې هغه یا دغه ګوند په عامو ټاکنو کې د سے اغستو د پارا اغیتا اجازه ملاوی گیو کنا دا رغت مطالبه دا گرچه دا اغی دا عوامی سطح بانی دا خبر نه کئ، نو دا دو خبر چې کمی دی دا د عدالت نا غټ توقعات تی او د جسټس قاضی فایز عیسی صاحب چې کوم ماضی پاتې شوی دا اغی پرانا کې مونږ دا ویل کیږي چې دا د تیر عدالت نه مختلف تی او د قانون او د آئین پاسته تعریب کئ.
مننه ډیر رشید صافی صاحب، تاسو عبدالله جان صاحب لائن په منځ کې پریسو خو بہرحال هغه راځه ولاړی هغه ته هم مننه وایو او تاسو ته هم وایو د بحث وخت هم دومره تاسو ته شو وخوالم، خدای پامان. دا و د مشال ترنالاندی چې په کیمو له خبریالانو او شنونکو عبدالله جان او رشید صافی سره د مسلم لیگ رهبر نواز شریف پاکستان ته ستنېدل او د تحریک انصاف پر مشر عمران خان فرد جرم لګولو مختلف اړخونه څېړل. بحث پای ته ورسېدلې، ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړي په مخم شه.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو خو آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمغلی زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.